سلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې نن په خینه بندر کې د اوسپنې پټلۍ رسمن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا پرانستل شو نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته خبري اوري د سوری حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی دي روسیې څارنوالانو د یوکراین په ختیځ کې د مشکوکو جنگي جرمونو په تړاو د یوکراین د امنیتي ادارو پر ضد د جنگي جنایتونو دوسیه پرانستې ده خو لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب در اوروي
ولسمشر غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د ریل پټلۍ پرانستا د دوړو هیوادونو ترمنز د پرمختګ سترګام یاد کړ د کابل د ومی امنیتی حوزې په ساحه کې یو د 14 کلن انجلۍ د خپل عمه زوی لخوا وژل شوی او چارواکي وایي چې د ورزګان د پوهنې رئیس احسان الله ناشر په 3 کاله بند محکوم شوی خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د ریل پټلۍ پرانیسته د دوړو هیوادونو ترمنز د پرمختګ او ثبات په برخه کې سترګام یاد کړ خغلی غنی د دغه ریل پټلۍ د پرانیستې په مراسمو کې ترکمنستان د افغانستان یو نیک ګاونډی یاد کړ او ویل چې تل یې افغانستان سره نیکې اړیکې پاللې
دوستی پایدار و دوامدار بین ترکمنستان و افغانستان تشکر جلالت ماو رئیس جمهور از شما و مردم ترکمنستان از این اعتبار بزرگتان سر ملت افغانستان
په همدې حال کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف هم په دې مراسمو کې وویل چې د یادې کرښې پرانیسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د ودې لار خلاصه کړي د ریل دغه پټلۍ د ترکمنستان له امام نظر سیمې پیلېږي او په لومړي پړاو کې به یې 15.3 کیلومتره برخه په افغانستان کې تیره شي د کابل د اومي امنیتي حوزې مسولین وایي چې د باغ رئیس په ساحه کې د نازیلا پونوم یو د 14 کلن انجلۍ د خپل عمه زوی لخوا وژل شوې ده د اومي امنیتي حوزې سرپرست میراج الدین له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه پیښه تایید کړه او ویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې د دغه انجلۍ کورنۍ وایي چې لورې د سلطان رازی د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نن سهار ښوونځي ته په لاره وژل شوې د نازیلا کورنۍ له حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي چارواکي وایي چې د اورزګان د پوهنې رئیس احسان الله ناشر په 3 کاله بند محکوم شوی د دغه ولایت د استیناف سرنولۍ رئیس ګل احمد الکونن ازادي رادیو ته وویل چې د پوهنې رئیس احسان الله ناشر د درغلې په تور په 3 کلونو بند محکوم شوی د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د پوهنې د ریاست پر رئیس یو شمېر کسانو درغلې تورونه پورې کړي خو احسان الله ناشر په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابت شوې دي د ننګرهار د ولی ویان اتولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه هوایي حملو کې تر ډیره بې پلوټه الوتکې برخه لري د ولی ویان وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د مخامخ نښتو د غرض د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له کبله د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون د دوی په لسګونه غړي وژل شوي د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد
السلام علیکم د سوری حکومتي ځواکونو د حلب خار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی دي د سوری دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې پاوس او متحدانو د حلب خار په ختیځه برخه کې ساخور حیدریا او شیخ خدر سیمې نیولې دي د سوری د بشري حقوقو ډله چې مرکز یې په لندن کې د تاییدوي چې د بشار اسد د حکومت د مخالفو وسلوالو د لاسه د حلب خار هغه سیمې وتلې چې څو ورځې وړاندې نیولې وې راپورونه وایي چې د شنبه او یکشنبه ترمنځ شاوخوا 10,000 کسان له حلب خار څخه وتلي دي که چېرته د سوری حکومت حلب خار په بشپړه توګه ونیسي نو دا به د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د حکومت تر ټولو ستره کامیابي وي روسی سارنوالانو د اوکراین په ختیځ کې د مشکوکو جنگي جرمونو په تړاو د اوکراین د امنیتي ادارو پر ضد د جنگي جنایتونو دوسیه پرانستې ده. د روسیې د تحقیقاتو د کمیسیون یو ویان نن خبریالانو ته ویل سارنوالانو پر ملکیانو د اوکراین د پوځ د توپخانې د بریدونو په اړه شواهد موندلي دي. روسیې په دې لړ کې د اوکراین د شپږو پوځي قوماندانانو پر ضد د جنایتونو د جنایي تحقیقاتو دوسیه پرانستې ده. دا قوماندانان د جګړې پر مهال له منشو وسلو او پوځي چلند څخه په استفادې تورن شوی دی. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پوله باندې د ډزو د تبادلې رپورټونه خپاره شوې دي. د قرغزستان د پولو د ساتنې دولتي ادارې ویلې د تاجکستان سرحدي ځواکونه نن په لانجمنه سیمه باتکین کې داخل شول او هوایي ډزې وکړې. د قرغزستان ځواکونو هم په ځواب کې ډزې کړې دي او په دې ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم رپورټ نه دی خپور شوی. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو مسؤلانو د دې پیښې د څېړلو لپاره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې د دوړو خو سرتیری باید له لاجمنې سرحدي نقطې څخه لسګونه کیلومتره لرې اوسي. د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې د منځني آسیا د جمهوریتونو ترمنځ په زیاتو سرحدي سیمو کې د ملکیت پر سر ستونزې موجودې دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی خفه دی چې د نومبر په انتخاباتو کې سیاله او د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن په دریو مهمو ایالتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د هڅو برخه جوړیږي. ټرمپ دغه خبرې د نومبر په 8مه یو ورځ وروسته له هغې په ټویټر کې وکړې چې د کلینټن کمپاین ویل د وسکانسن ایالت د رایو په بیا شمیرنه کې برخه اخلي. د وسکانسن ایالت د ټاکنو د برخې مسؤلان د نومبر په 15مه د ګرین ګوند د جیل سټیفن په غوښتنه د رایو په بیا شمیرلو سلا شول. هغې دا غوښتنه په شمیر کې د سهو کېدو په بنسټ کړې وه. سټیفن په میشیګن او پنسلوانیا ایالتونو کې هم د رایو بیا شمیرل غواړي. ټرمپ د نوموړي دغه هڅې جالکاري بللې ده. کلینټن له ټرمپ څخه نږدې 2 میلیونه ډېرې رایې وړې دي، خو په انتخاباتي کالج کې د امریکا د ولسمشر د منتخبولو پریکړه کوي. هغې د ډونالډ ټرمپ د 290 په مقابل کې 213 رایې خپلې کړې دي. په دې کې د میشیګن ایالت رایې هم شاملې نه دي. که بیا شمیرنه وښیي چې هیلری کلینټن په دې دریو ایالتونو کې ډېر رایې وړې دي، نو ښایي د انتخاباتي کالج رایې د کلینټن په ګټه وڅرخي.
قدرم نوریدونکو خبرونه مو آزادی رادیو ریدل اوسم رازو د پروگرام مطالبه تام ده. افغانستان پاکینی بندر کې د ریل پټلې د افغانستان او د ترکمنستان د ولسمشرانو لخوا پرانستل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات په لور لومړنی اقدام وباله.
آقینه قدم اول است، هدف مایی که تمام افغانستان در ظرف 30 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خطا هم باشه.
د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تور لګول شوی چې خپل یو سیالي وهلی او بیا نامعلوم ځای ته بیولې ده. د هموري چې په کندهار کې دوه ځینې پولیس سرتیری نیول شوی دي چې په خپلو ملګرو یې غلچکی بریدونه کول.
یو شمېر هغه کسان نیول شوي دي چې دوی وخت نا وخت هغه دولتي چارواکي دوی په نښه کول. د ملي امنیت ریاست د کشپي راپورونو پر اساس دا کسان نیول شوي دي.
په دوی منی مای کې هم د یو کلی زرغګونه ډراما او د نیمه نړۍ د خزو پروګرام اوریدلای شي. قدر من اوریدونکو رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان په اقینی بندر کې د وسپنې پټلۍ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا پرانستل شو. د وسپنې دا پټلۍ چې ترکمنستان د فاریاب ولایت اقینی بندر غزیدلې 18 کیلومتر اوږدوالی لري، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات په لور لومړنی ګام وباله. همدارنګه د ترکمنستان ولسمشر مویل چې په دې کارونو سره د ښه ګاونډیتوب راسم پر ځای کوي او تل به دا دوستي دوام ولری. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړي او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې د مهربانیو کې پردیس صاحب محترم افغان ولسمشر لومړی د پټې تر پرنیسلو وروسته په خپل ویناو کې څه مهمو مسایلو ته اشاره وکړه.
بله ستانکزای صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه خبروی چې یعنی د دغه غونډې جریان لپاره لګله اوریدونکو سره شریک شي، سهار لومړنی مراسم د ترکمنستان په ترکمن آباد ښار کې جوړ شوی و. په هغه مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان علی بردی محمدوف هلته ګډون کړی و. لومړی ولسمشر غنی هغه غونډې ته خبرې وکړې او په ټوله کې د ولسمشر غنی خبرې د دغې ریل پټلۍ پر اهمیت ورټولې وې. ورپسې د ترکمنستان ولسمشر خبرې وکړې او هغه هم د اقینې اتمرات اقینې ریل پټلۍ په لارې پر اهمیت ټینګار وکړ او دای د افغانستان او د ترکمنستان لپاره یو تاریخي ورځ وبلله. له هغې وروسته په خپل د اقینې په بندر کې د ریل پټلۍ یعنی رسمن د ولسمشر غنی او د ترکمنستان د ولسمشر لوري پرانستل شوه. دلته هم مراسم جوړ شوي و. په دې مراسمو کې لومړی ولسمشر غنی وینا وکړه. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې د خبرو مهم ټکی دا و چې ویل د ریل پټلۍ پرانستل د هغه هدف پر لور لومړنی ګام دی چې افغانستان به په سیمه کې د اتصال نقطه وي. ولسمشر غنی همداراز ویل چې د ریل پټلۍ په پرانستو به افغانستان کې د نفتي موادو قیمت راټیټ شي. ولسمشر غنی وویل چې افغانستان له هیڅ یو ګاونډي سره ضدیت نه لري او له ټولو ګاونډیو سره ښې او پر متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي. ښاغلی غنی همداراز ژمنه وکړه چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کالو د آسیا د اتصال نقطې پر څلور لارې بدل شي. ستانکزی صاحب، که ستاسو اجازه وي خبر وي چې د اوریدونکو سره د ولسمشر غنی د خبرو
قدم اول است مزار شریف و ایرتان وصل شده، خط آهن از ایران به طرف هرات به شدت در حال ساختن است، اما هدف ما ایست که تمام افغانستان انشالله و تعالی در ظرف از این سالهای 30 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خط آهن باشد. قدم آینده شیرخان بندر مزار شریف است.
بله ستانکزی صاحب، بله. د ترکمنستان ولسمشر هم په دې مراسمو کې وینا وکړه که وخت وی چې د غم د خبرو مهم ټکی لاوریدونکو سره شریک.
بله مهرباني.
د ترکمنستان ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل چې د دغه ریل پټلۍ پرانستل به د افغانستان د خلکو په سیاسي وضعیت او ژوند باندې مثبت تاثیر وکړي او د تاکید کوي چې ترکمنستان د افغانستان یو نیک ګاونډی دی او په افغانستان کې به د غنیزو چارو په ترسره کولو کې په تیر کې هم اقدامات کړي او په راتلونکي کې هم. یو بله مهمه خبره چې دوی ورته اشاره وکړه چې ولسمشر غنی له ده څخه غوښتي چې افغانستان ته د انرژۍ په برخه کې یعنی صادرات زیات کړي. دوی ویل چې ولسمشر غنی ویل چې 1500 میگاواټه برېښنا غوښتونکي دي او دوی دا ظرفیت لري ترکمنستان چې د ولسمشر غنی دا غوښتنه هم پوره کړي. او یو بل موضوع ته اشاره دا و چې د افغانستان د مرمرو د تیګو د صادراتو په برخه کې هم ترکمنی تجاران په دې رابطه باندې غور کوي او دا هم هغه پروژې دي. په ټوله کې د تاکید دا و چې افغانستان او ترکمنستان دوا نیک او
زیاته مننه کومه
ودونه دی او پاینده کې به هم
حدیث پردې چې په دې اړه مفصل معلومات راکړل. البته یو څه باید وایم چې له ترکمنستان تر اقینی بندر د دغه وسپنې پټلۍ ټول اوږدوالی 3.5 کیلومتر کیږي او وروسته د افغانستان په خاوره کې چې نور غځول کیږي له 150 کیلومترو اوړي. البته افغان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشره مننه هم وکړه او د محفل په پای کې هغه ته د وزیر محمد اکبر خان علي دولتي مډال هم ورکړ. همداشي بره سره د اقتصادي چارو کارپو محترم داوود مایار د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. مایار صاحب محترم، ستړي مشه، په خیر راغلی. د اقینې بندر افتتاح د افغانستان لپاره څومره ښه پیغام لري او څومره به د افغانستان سوداګري ورسره رونق پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته. دغه کله چې د مملکت د پیشرفت طرف ته ځي، مونږ په دې کې دوه رقم تراش لرو، یو رشد کاذب دی یا کاذب رشد او رشد وایي چې کوتاه مدت. خو یو هغه اساسي انکشاف یا اساسي رشد چې کله مدت لپاره مملکت په ګټه وي، چې یو مثال یې همدغه خوشبختانه دغه کومراوچوس یعنې د تاسو ولسمشر په ابتکار او د نورو اقتصادي کارپوهانو په ابتکار په نظر کې شوی یا په لاره شوی دي. دې ته اشاره کوي یو بل مثلا چې دلته قابل دی چې موږ دا یاد کړو دا ډیپلوماسي بو دی دا ډیپلوماسي مثلا د دې جبه اصلا اشاره وی شکل لري مثلا کله چې موږ ګورو چې یو ولسمشر د یو ملکات د طرفه ورته ډیر جاته رشور کی ورکول کیږي په ډیپلوماسي په جبه د وی استقبال کیږي دا په دې معنی چې د هیواد هم دا مهمه ده دا ارزښت لري اوس کله چې موږ تاسو ولسمشر د یو ملکات طرفه ورته د دکترا افتخاری پوزیشن رول کیږي دا په دې معنی چې مقابل لوري ته
دقیقا د خپل اقینی بندر په اړه باندې مهم فواید به له دې وروسته د افغانستان لپاره څه وي مهمې ګټې څه دي اوس وخت د افغانستان لپاره
پاکستان طرف تا محدود ایران طرف تا مونږ رابط لیدل او غوی پاساس واقع کول شو ایدین سفال سیاسی ګټه واخلي هغه مونږ باندې بانکی نوتر فشار باندې ونیسي کله چې مونږ یو بل لار ځان ته واځو او د دنیا سره وصل کیږي دا په دې معنی چې د غوی د وابستګی نه یا په بل عنوان د غوی د اظهارات نه مونږ یعنی خلاصي او غوی بومه د سیاسي فشار دی ته د خلشي راوصلې دا بل دستور قیمت تمام شد باندې دا ګټه چې د اینو په نخ باندې کې دایشي د تمنګ موته د فواید ولري دا یو خرابل بو د قضیه
بله دا چې په خپل د افغانستان ولسمشر او د ترکمنستان ولسمشر دغه پروژه افتتاح کوي په دې معنی چې دوی ته ډیر زیات ارزښت لري په راتلونکي کې دغه سي اهمیت ورکول دغه پروژو ته څومره دغه پروژې د پرمختګ لپاره ښه زمينه برابرې ستاسو په نظر
اقتصاد کې واردات او صادرات یو اصل دی او هغه مملکت چې دی واردات په نسبت دی صادرات زیات دي دا د مملکت د بلانس اقتصادي سلاد ورونه ممکن پته باندې کوي چې په صادرات کې امکان پیدا کوي یا مثبت طرف ته دی د بلانس صادرات چې کله موږ صادرات زیات شي دا رابطه باعث دوی شي چې موږ مخکې د واردات جاتو د ری روسه ان شاء الله دې په واسطه موږ واچ مې وا او در نور کوم مواد افغانستان ته دې طریقې استفاده شي او د موږ ولایت په بیا مثبت طرف ته لاړ شي دا غابل وو د قضیه خو دې ار میګانه چې کله موږ دنیا سره وصل کیږو په مختلف ډول موږ د کوم باندې بحث وکړو تاسو برنامه وخت هم کم دی شاید مخزمین نه ونیږي مجموع کې دا یو مثبت کام دی ان شاء الله او موږ د خپل ولایت مشرانو اندازه توقع درلو د لږه متخصص په چاره دی او ان شاء الله اندکه باندې د
بله ډیره زیاته مننه کوم د اقتصادي چارو کارپو محترم داود مایارو چې د اقینی بندر د افتتاح په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک
کړ. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
روسه لدې چې هند افغانستان ته څلور هلیکوپټرونه ورکړي د هیواد د افغانستان د هلیکوپټرو د ترمیم او پرزو په مرستې هم غوړ پیل کړی دی. ویل شوی هند د افغانستان د نږدې 500 الوتکو د ترمیم لپاره له روسیې څخه پرزه اخلي. په دې اړه راتلونکي اونۍ د هند په امرتسر کې مفصلې خبرې کیږي. په همدې ارتباط اسمت ساروان دا ریپورت جوړ کړی.
هندی رسنۍ وایي دغه هیواد غواړي چې له افغانستان سره د هغو روسي هلیکوپټرو د پرزو او ترمیم په برخه کې مرسته وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد له وخته په افغانستان کې خرابې پرتې دي. همداراز هند د هغو څلورو هلیکوپټرو د ساتنې په برخه کې هم مرسته کوي چې سش کال افغانستان ته ورکړي دي. د هندي رسنیو په وینا ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودي راتلونکې میاشت د آسیا زړه کانفرنس په څنډه کې د افغانستان له ولسمشر او دغه راز د روسیې له استاسي سره په دې اړه مفصلې خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د آسیا زړه شپږم کانفرنس د سیمې د هیوادونو د وزیرانو او د افغانستان او هند مشرانو په کچه د دسمبر په دریم او څلورم د هند په امرتسر ښار کې جوړ شي. په دغه کانفرنس کې د روسیې استازی هم ګډون کوي. د هند دفاعي او ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد هندو رسپانې ته ویلي د دغه هیواد د هوایي ځواک دوه تخنیکی ټیمونه تیره میاشت افغانستان ته لاړل چې د شوروي اتحاد د وخت هغه ترانسپورتي الوتکې او هلیکوپټرونه وګوري چې په افغانستان کې خرابې پرتې دي. دوی دغه الوتکې د دې لپاره وکتلې چې آیا ترمیم او جوړېدای شي. په افغانستان کې لږ تر لږه 40 یا 50 بیلابیلې ترانسپورتي الوتکې شته چې له ډیرو کلونو راهیسې خرابې پرتې دي او پرزو ته اړتیا لري. د هند دفاع وزارت سرچینو وویل د دغه هیواد تخنیکي پلاوی د افغان الوتکو د اړتیاو لست ترتیب کړ او وروسته هندي چارواکو د اړتیا وړ پرزو په اړه له روسي لوري سره چې دا ډول الوتکې او پرزې جوړوي خبرې وکړې. سرچینو همداراز وویل روسان به د الوتکو ماډلونو ته په کتو ضروري پرزې پر دوی وپلوري. د افغانستان حکومت څو ځلې له هند د پوځي وسایلو د مرستې غوښتنه کړې. وروسته ځل په اګست میاشت کې هند ته د افغانستان د لوی درسیز جنرال قدم شاه شاهین په سفر کې له هندي چارواکو سره د دغه لست په اړه خبرې وشوې. وروسته په سپتمبر کې نوی ډیلی ته د ولسمشر غنی د سفر په ترڅ کې په دې اړه موافقه وشوه. افغانستان له هند د جنگي هليكوپټرونو د توپونو د ګولیو پرزو او د شوروي د وخت د زینو وسلو او فابریکو د ترمیم غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تور لګول شوی چې خپل یو سیالي ډبولې بیا نامعلوم ځای ته بيولې ده. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي چې دغه پیښه د جاوز جان په مرکز شبرغان کې د وزلو بیا بوسکشي پر مهال شوې ده، خو دوستم ته یوې نږدې سرچینې دغه راپور رد کړی ده. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
له جوز جان ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د ولسمشر د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ساتونکو یو قومي مشر د دوستم په امر نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. دغه قومي مشر احمد ایشچی نومیږي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې دغه کس وروسته له هغې د یو زغرول موټر شاته واچول سو او یوه نڅرګند ځای ته ولېږدول سو چې اول عبدالرشید دوستم د وزلوبې یا بزکشۍ د مسابقې په جریان کې هغه په سوکانو او لغتو وواهه. د ښاغلي ایشچی زوی انجینیر باتور د یکشمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پېښې په اړه چې د جمعې په ورځ سوي نور معلومات ورکړل. د بسکشی د مسابقې پر مهال زما پلار پر اس پورو او زه تر څنګم. د جنرال دوستم یو سرتیر راغی او وی ویل چې لومړی مرستیال تاسو غوښتي یاست در سره ګوري. زما پلار له اسه کښته سو او ورغی لس دقیقې هلته خبرې سره وکړې. وروسته یې ژغونه اوچت سول. د ولسمشر د مرستیال صاحب حالات به شنو ډیر احساساتي وو. زما د پلار ډیر سپکاوی یې وکړ. اخر یې په موټر کې له ځان سره یووړ. د همدې پیښه په تړاو د جوز جان امنیه قومندان رحمت الله ترکستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیل دی چې په دې اړه زیات جزئیات ورکړي. وویل چې احمد ایشچی د جمعې پورز بیول سوی دی. د شغلی ایشچی یو خپل ګلاب خان نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې جنرال دوستم په هغه ورځ د وزلوبې میدان ته ورغی. د میدان په شاوخوا کې قدم وواهه. وروسته یې ایشچی ور وغوښت څو دقیقې په خپلو کې خبرې وکړې. بیا یې ایشچی په سوک وواهه. ورپسې د دوستم ساتونکو راغلل او په ډیر بیرحمانه ډول یې احمد ایشچی په کنداغونو سخت وډباوه. د جوز جان ولی لطف الله عزیزی په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو هغه نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د هڅه کړې چې وضعیت قرار کړي. د ویلي چې څو تنه قومي مشران یې ګمارلي چې د دې مسالې په اړه له جنرال دوستم سره خبرې وکړي څو احمد ایشچی خوشی کړي. په هغه ویډیو کې چې د جمعې پر اس خبره سوي د ولسمشر اول مرستیال عبدالرشید دوستم ښکاري چې د تورو زغرولو موټرو په کاروان کې د وزلوبې میدان ته راځي او هلته یې هرکلی کیږي. شغلی دوستم ته یو نږدې کس بشیر احمد تیانچ له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي دا پیښه اصلا نه ده سوي. هغه د دوستم لخوا د قومي مشر احمد ایشچی نیونه رد کړه. تیانچ ویل چې په دې اړه د نیویارک ټایمز رسپانې خپور سوی مطلب هم بیا اساسه دی. یوه علي رتبه افغان چارواکي د نوم نه خپرېدو په شرط رسپانې ته ویلي جنرال دوستم او دغه قومي مشر له اوږدې مودې سره اختلافات لري. د ده په خبره کله چې دوستم په کمزوري موقف کې وو ایش چیه پورانده به احترامی شوالی و.
آزادی رادیو.
ازادي راديو تاغوغي است ازادي راديو په ټول افغانستان کې په دولت شپګنې منځنۍ چپه او اف ام سلاش رپین زبان دی خبرونه کوي. همدارس facebook.com/ازادي راديو زمنګ د پښتو فیسبوک ادرس ته کولای شي خپل نظرونه په بیلابلو موضوعګانو له موږ سره د کمنټ په شکل ها شریک کړي، او همدارس کولای شي په بیلابلو برخو کې د ازادي راديو خبرشي مطالب ولولي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو دوه د ملي اردو سرتیري او دوه سرحدي پولیس ته غلچکی بریدونه په تورنی ولی چارواکي وي. دغه څلور کسیز ډلې په کندهار ښار او په کندهار ښار کې و نور پولیس او دولتي کارکونکو په بیلابلو حملو کې وژلې دي. صادق رښتینی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
چارواکي وايي د ملي امنیت منصبینو دغه څلور سرتیري د کشفي راپورونو په اساس نیولي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د نیول سو څلور سرتیرو څخه دوه تنو د ملي اردو په 215 متل کلي اردو کمانډاني کې دند درلودل، او دوه نور په سپین بلده کې سرحدي پولیس و. د خپلواک په وینا نیول سو کسانو په کندهار ښار او ولسوالیو کې دولتي کارکونکي، دنیا علمان او قومي مشران په غلچکی بریدونو کې وژل. د خپلواک په وینا نیول سو کسانو د میرویس رختون سره، د ملي امنیت کارکونکي، د مسلم مارکیټ سره یو دولتي کارکونکي، په توپخانه بازار کې درې تنه ملي پولیس، په لوی ویاله کې یو ملي پولیس، او په دیرلسم ناحیه کې یو دولتي کارمن وژلی و.
په ښار او پولیسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د منصبینو د دوی د کشفي او فاتفي معلوماتو پر اساس باندې یو شمېر هغه کسان نیول سوي دي چې دوی د سرحدي پولیسو، ملي پولیسو په لیک کې وظیفه اجرا کوله، او د دغه موقع څخه ګټه اخیستنې سره دوی وخت نا وخت هغه دولتي کسان یا دولتي چارواکي دوی په نښه کول، او په هدفي وژنو کې دا کسان په شهادت رسول چې د ملي امنیت ریاست د کشفي راپورونو پر اساس باندې دا کسان نیول سوي دي، د قانون منګولو ته سپارل سوي دي.
د یادولو وړ ده چې نیول سو کسانو هم منلې چې د دولتي دندو څخه په ګټه اخیستنه د دولت ضد فعالیتونه کول. وسله والو طالبانو تر اوسه د دغه نیول سو کسانو په اړه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د رئیس اسماعیل خان سیمه کې د پولندۍ کمپنۍ شپږ کارکونکي تختولې دي. د رئیس اسماعیل خان د خیبر پختونخوا جنوب سیمه کې پرته ده چې د شمالي او جنوبي وزیرستان له ناکرارو قبایلي سیمو سره نښتي پولې لري. په دې تفصیل د زبی شفق راپور کې
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په ډیرا اسماعیل خان سیمه کې د بهرنۍ کمپنۍ شپږ کارکونکي تختولې دي. د ډیرا اسماعیل خان ځینو امنیتي او دولتي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې په سیمه کې د وسلوالو لخوا د بهرنۍ کمپنۍ د کارکونکو د تختونې پخلی کړی دی. دغه چارواکو د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نامعلومو وسلوالو د شنبې په ورځ د جیوفسیکا کراکوک پولنډۍ کمپنۍ شپږ کارکونکي د ډیرا اسماعیل خان له خرګوټي 80 کیلومتره لرې په درازنده سیمه کې له موټره کوز کړي او له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د راپورونو له مخې جیوفیزیکا پولنډۍ کمپنۍ دا چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تیلو او قدرتي ګازو د موندنې او سروې په برخه کې کار کوي. که څه هم په اسلام آباد کې د پولنډ سفارتخانې تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي، خو په ډیرا اسماعیل خان کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د وسلوالو لخوا تختل شوي د جیوفیزیکا کمپنۍ ټول کارکونکي پاکستانیان دي. ډیرا اسماعیل خان د خیبر پختونخوا جنوب ته پرته سیمه ده چې د جنوبي او شمالي وزیرستان له ناکرارو قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. که څه هم دغه سیمې امنیتي وضعیت د قبایلي سیمو پر تلخه آرام دی، خو بیا هم پکې وسلوال وخت نا وخته پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او مرګ ژوبله ورته اړوي. وسلوالو ترهګرو تر دې مخکې په 2003 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې پر پولې له اټک سیمې څخه د همدغې جیوفیزیک کراکر کمپنۍ یو پولنډي انجینیر تختولی و چې بیا وروسته یې تر 3 میاشتو ساتلو وروسته وواژه. د یادونې وړ ده چې که څه هم په 2003 میلادي کال کې دغه کمپنۍ د پولنډي انجینیر د تختونې او وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی، خو تر دې دمه لا دغه کمپنۍ د شپږو کارکونکو د تختونې د تازه پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
قدر منوریدونکو، اوس هم هغه اس ام اسونو ته ورزو چې تاسو د افغان بی سیمه تاسو اتل سعود ازادي راډیو په پښتو فیسبوک د اقینی بندر او جنونو نور مسایل په اړه باندې لمک سره شریک کړي دي. محمد نظر محمد حنیفی د جلال آباد لیکلي دي چې د ولسمشر سفر ترکمنستان ته په پاکستان باندې اثر کوي. عبد الواسع ارمان لوګر لیکلي چې اقینه بندر به افغانستان لپاره ډیره ګټه ورسوي. قاسم زواک له هلمند لیکلي کچېره د افغانستان ټولې مواصلاتي لارې خلاص شي، افغانستان با پا
پخپلو پخو دریگی او اقتصاد به هم واده وکړي. د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک هم زینو دوستانو لیکنې کړې دي. شیر محمد وطنجار لیکلی چې ولسمشره کارونه دی خپ مخ روان دي او د افغانانو دشمنان دی په کوندو کړي دي. دوی خبرې دي. همدارس زینو نورو دوستانو هم لیکلي له هغې ډلې کفایت الله صافی لیکلي چې دا به د افغانانو لپاره د خوشحالۍ نوی زیری وي. خدرم نوریدون کو په افغانستان کې د ماسپخین دونیمه بجې شپې رضوان مراد سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل د پټلې پرانستنه د دوړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او ثبات په برخه کې سترګام ګڼلې ده. د کابل دوه امنیتی حوزې مسؤلان وایي چې د بغیره ایس په ساحه کې د نازلا په نوم د یوې دیارلس کلن نجلۍ د خپل عمه د زوی لخوا وشل شوې ده. د روزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت د پوهنې رئیس احسان الله ناشر د درغلۍ په تورو په درې کاله بند محکوم شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتېږي. د سوری حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونو کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. روسي څارنوالانو د اوکراین په ختیځ کې د مشکوکو جنګي جرمونو په تړاو د اوکراین د امنیتي ادارو پر ضد د جنګي جنایتونو دوسیه پرانستې ده. او د تاجکستان او قرغستان ترمنځ پوله باندې د ډزو د تبادلې رپورټونه خپرېږي.
لرزوان مراد مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یو ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پاڼه او فیسبوک باندې کتلی شي. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې سهارګل امیرزی لوستي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. افغان ولسمشر او ترکمنستاني سیالي نن د اقینی او ترکمنستان ترمنځ د ریل هغه پټلې پرانیسته چې افغانستان د منځنۍ اسیا په هیوادونو سربیره د ترکیې له لارې اروپا سره نښلوي. د ریل دغه پټلې لومړی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف لخوا د ترکمنستان په ترکمن آباد ښار کې پرانیستل شوه. او بیا دواړو ولسمشرانو په کینه کې هم د دغه وسپنې پټلې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر غنی دغه ورځ دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړه او ډاډ ورکړ چې د افغانستان هر سرحدي ولایت په دغه شان په ارتباطي هډو بدل کړي. د لاجوردو پر لار د کینی د ریل دغه پټلې چې افغانستان د ترکمنستان له لارې منځنۍ اسیا او ان اروپا سره نښلوي د سوداګرۍ ترانزیت او نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو لپاره ډیره مهمه ګڼل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې اقینه کې د ریل پټلې د پرانیستې په ویاړ د سوداګریزو توکو په نندارتون کې افغان سوداګریزو توکو ښه بازار درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین په سرډین نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون د افغانستان او ترکمنستان د سوداګریزو توکو ګډ نندارتون دی چې د پولې په دواړو غاړو کې لنن سهار رئیسې پرانیستل شوی دی. خغلی پسرلی ویل چې په دغه ګډ نندارتون کې د سوداګریزو توکو ټول اتلس خورفی خودل شوې دي چې څلوري د ترکمنستان او پاتې د افغانستان د سوداګریزو توکو لپاره دي. د خغلی پسرلی په خبره له دغه سوداګریز ګډ نندارتون څخه بنن شاوخوا 15000 کورنی او بهرنی سوداګر او ګډونوال لیدنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې وي. یو بوجۍ قزاقي وړه 1215 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1260 افغانۍ، د بوري و 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، یو درنی منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. د کابل په بازارونو کې نن یو لیټر پېټرول 1340 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او په شازده سره کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ هم په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 65 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 شپېته پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 65 پوله او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو اورې د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا هم په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې کتلی شي او facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی. کولی شي ټول خبرونه او د راپورونو لینکونه په دغه فیسبوک پانه باندې وګورئ او خپل نظریات هم په ځینو خبرونو او راپورونو باندې له همدې لارې له موږ سره شریک کړئ. اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لومړی د یو کلی زرغګونو راډیوي ډرامه اورې او وروسته له د نیمې نړۍ د خزو پروګرام اورئ.
یو کلی زر غاگونا.
زتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د سیمه ییزې شورا غړیو د څښلو پاکو اوبو نه درلودل یوه لویه ستونزه وبلله او په پرمختیایي پلان کې شامل کړه. راځئ په دې برخه کې واورو چې صدیقه ولې په خپلې لور مریم په قهر ده.
شو موري موري دنیا ټی ګریم څه شو هم دوس می چیرته ولید
وی مریم لوري فکر دې چیرې دای اغه دې د باکس په سر می خای
وی سوزله می هم دازې ولټه و مې نلید
اونجلې ما ته دې فکر په ځای نه ښکاری دنیا کالی دې زر زر ټول کار چې ځکنه
موري زمې دنیا سر د خوې کور ته لاړ شم
نه د کور دوم نه قانون چاته برې دې ما ته برې دې
خیر دې موري یو شپه کوم
نه زه دې د پلار ځواب نشم ویلی
خیر دی نیامې چې ورته ووایي اجازه به راکړي
اونجلۍ ناقه مې سر مه په دردوه
مورې وه مورې
ها څه خبره ده عبیده زویه چې دومره ورخطا یې
څه شوې عبیده
کالی مې راکړه
ولې منډې وهې
نیا سره مې ځم
ښه څوک اجازه درکوي چې لاړ شي ما مور ته ډېر ویل چې زه مې د نیا سره ځم خو اجازه یې رانه کړه
مریم لورې ته اوس هلکانو سره ځان مه برابروه
ولې مورې خیر دی
بس نو غلی شه
مورې نوي بوټونه مې چیرته دي
ورشه مریم هغه بوټونه یې ورکړه اوس به ټول کور راته په بل مخ کې
همالته میر کې دي خپله دې واخلي
هغه بلد نه دی ته یې ورته راوړه عبیده ته راشه کالی دې واغونده خور به دې بوټونه درته راوړي
پیدا یې که مورې خو مریم ژاړي وایي ما ولې نه پرېږدې چې له نیا سره مې لاړه شم
خیا ژاړي پلار یې که خبر شي بیا به یې خاکي دا نو ژاړي چې ما ولې نه پرېږدي زه د ځان اجازه نه لرم لور ته به څه اجازه ورکوم
معاون صاحب اجازه ده
راځه استاده
سلام علیکم معاون صاحب
وعلیکم سلام استاد ذاکر
معاون صاحب و با که وقت می دیونی و یو چه می واوری دل خفه شوم ریختیا ده
خو ذاکر استانه به چه پتا کم مدیر صاحب خواه کار و نکه زی پا دیر وڑا خبر ریاست معرفی کم نپو ایگم چه هویش چه تصمیم نیسی زواب تایی پتا مایم
خواه خبر غطا کرده دنو
او تر وزارت خو باور سی
معاون صاحب زی پا یو خبر سم پو نیم چمدالیس رښتیا بدل شوی و که تاسو نه وغوښتئ چې ښځینه ښوونکي دارالمعلمین ته لاړې شي
کاشکې چې وروستی عقله لومبۍ وای هو خو ما فکر نه کوو چې خبره به دومره لویه شي
کاشکې داسې نه وای شوي
خیر پښیماني ګټه نه لري ما ته له خپله لاسه را پېښه شوه که نه ولې به داسې کېدل
معاون صاحب د کارمند په صفت نه د ملګري په صفت درته وایم که زه لږ هم پوهېدلی وای چې ته داسې یو کار کوې ما ته نه پرېښودلې
بدبختي مې همدا وه کنه پرته له دې چې ښځینه ښوونکو ته مې تاوان رسېده ما ته خو کومه ګټه نه رسېدله
معاون صاحب د چا خبره مدیر صاحب په کار یې استاد ذاکره اجازه ده چې معاون صاحب لاړ سي هو ورشئ معاون صاحب رښتیا ستاسو نه مې چې پور اخیستی و هغه مې درته راوړی دی خدای دې خیر درکړي او واخله
ته هم خیر یې اوسې چې په یاد دی و کنی یې جیب کې د کېده څه پروا
نه خیر اوسې کور ودان
د خدای په امان استاده
خدای دې مال شي خدای په امان
مدیر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه ماوین صاحب کینه
مننه
ماوین صاحب خبرې پر لنډې کو ستا مکتوب راغلی
څه مکتوب
هو دا دی خپلم کتل شي ماوین صاحب تا چې د دې ښوونځي د ښوونکو په حق کې کومه سرغړونه کړې وه دا مسله د تبعیض په چوکاټ کې راځي
څه تبعیض
هو او په دې هم باید پوه شو چې د کارکوونکو ترمنځ د قوم مذهب یا جنسیت په خاطر فرق کول خپله تبعیض دی او د افغانستان په اساسي قانون کې هر ډول تبعیض جرم ګڼل شوی
مدیر صاحب زه پښیمانه یم که یو لطف وکړې، چاره یې وکړې، نور به داسې رانه نه کیږي.
بخښنه غواړم معاون صاحب، دولتي او غیر دولتي ادارې باید له دې ډول کسانو نه پاکې شي.
یعنی هیڅ چاره نه لري مدیر صاحب؟
نه کاظم خانه، د دې مکتوب په راتلو سره ستاسې رسمیت په دې اداره کې ختم شو او تاسې د یوې لرې ولسوالۍ لیسې ته تبدیل شوي یاست.
ګوره مدیر صاحب، خیر دی، بیا به دا کار تکرار نه شي.
معاون صاحب کاظمه، خبره نوره ختمه ده، او که په هغې ولسوالۍ کې هم دا ډول کارونه وکړي، بیا به د جزا نور هم سخته شي.
درس مزده شو، اوز دمو شو.
که چه ستونزه درلوده سبا بیا ورته تکراراو ما، خو نن باید په یو بله موضوع خبری وکو.
پر کوم موضوع زر لخته؟
حجره تروره، امو خودی خزو شورا هم لرو کنه، دی شورا پاره باید خبری وکو.
هو رښتیا معاونه صاحب، ووایا کوم غر درته ونړوم؟
دا د ورانۍ او نړولو نوم خو ماخلی ونجنو، بس دی نور د ودانولو خبرې وکئ.
هو د ګلپري خواښې رښتیا وایي، له ورانکارو او له ورانیو په تنګ راغلي یو.
هو والا علي ما مور خو رښتیا وایي، وایم که په وسه مې وای بیل مې اخیسته او ویجاړ کورونه مې بیرته ودانول.
ګلپري، خدای دې تا او ستا غوندې کسان ته توان درکړي چې ښه خدمت وکړي.
آمین لورې.
راځئ زموږ چې څه په وسه کوي هغه کوو.
هو بنده تر خپله وسه پړ دی.
که په یوه سیمه کې د کلي شورا په رښتیا کار وکړي، ډېر کار به وشي. رښتیا خبر یاست د نارینه و شورا تیره ورځ غونډه درلوده؟
هو خبر یو.
خبر یو رښتیا
ده. هغوی د کلي ځینې ستونزې په ګوته کړې او د هوارولو غوښتنه یې له ولسوالۍ نه کوي.
موږ یې هم لیکو. ها ولیکه چې په کلي کې د یوه نانوایي جوړه شي چې د کلي ټولې ښځې نور په کور کې ډوډۍ پخه نه کړي.
ترورې، سمه ده چې په تناره کې د ډوډۍ پخول ډېر سخت کار دی، خو داسې ستونزې نه په نښه کوو.
ښه مه یې لیکه، سر مې سپین شو خو له ډوډۍ پخولو خلاصه نه شوه.
ښه زرلښتې، دا زموږ د کلي کلینیک نه که شفاخانه جوړه شي ډېر به ښه وشي. کلی ډېر دی او دا کلینیک هم دریاو دی، بیخي په مریضانو باندې نه رسیږي. هو دا خو غټه ستونزه ده، نفسې در سره وی
لیکه.
ښه وایم یې زرلښتې.
څه مورې؟
دا وړې جنکۍ خو ښوونځی لري، دا غټانې ښځې چې بې سواده دي دوی ته ښوونځی نه جوړوي.
ښځو ته ښوونځی؟
څومره ساړه دي، نوکان مې شنه شو دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
واه واه واه، خیر وې سيخه چې چرې دې بالا کړې.
منشي صاحب سعیده، نن دې اورېدلې ځینې خلک وایي چې یا علاو یا پلاو.
یاره سکینې، همدا شېبه خو دې علاو پسې پلاو نه رسیږي. او رښتیا دی چې کور په ښځه کور دی، که نه اوس به په سړه کوټه کې ناست وای.
سلام علیکم پلار، ستړی مشی.
علیکم سلام.
هلا پلار، کورتۍ دې له چرۍ نه لرې که چې سوځي.
څه ښه شو چې ونه سوځېده.
سړیه، و دې نه ویل چې په دې خلطه کې دې له بازاره څه راوړي؟
پلاره، مقصد چې ماته دې جاکټ راوړی وي. ښه،
هو جاکټ نه، جاکټونه. خو لورې، خدای وکړي چې خوښ دې سي.
اوهو پلاره، رنګ یې څومره ښکلی دی.
هو ډېر ښه رنګ دی.
پلوشي، دا بل جاکټ هم ستا دی، ته یې وګوره چې لوی وړوکی خو به نه وي.
ښه پلاره، اوس یې ګورم چې برابر دی که نه.
او دا جاکټ هم د خیبر دی.
همدا یو؟
ولې
سړیه، پلوشه جینۍ ده، دوه جاکټه دې ورته راوړي، او خیبر چې هلک دی هغه ته دې یو راوړی.
ولې دې کې د هلک او نجلۍ خبره له کومه شوه؟
خیبر هره ورځ به هر وزي او پلوشه خو کور کې ده، هغې ته دوه جاکټه څه په کارو؟ د تیر کال هم شته.
سکینې، له خیبر نه ته په غوسه ښکاري، ولې هغه ورځ مې یوازې خیبر ته جمپر راوړی و، خو دا هغه هم دوه شو.
دواړه می اولادونه دي. زه د الکو انجلۍ ترمنځ فرق نه کوم. خو
دا ښه خبره نه ده چې ته الکو انجلۍ یادوي. سکینی، لور او زو یو شان حق لري.
ما کله ویلی چې نه لري، خو وایم هغه الک دی، هر ورځ له کوره وزي.
همدام ښه خبره نه ده. ګوره، که اوړی وي که ژمی، ټول ورځ پلوشه د کور کار کې اخته وي، خو تا ته د خیبر لوبو ته وتل مهم ښکاري.
دنګ دنګ دنګ. مورې پلاره، جاکټونه مې ځان کې برابر دي.
درنو اوریدونکو، په یو کورنۍ کې د هلک او جلۍ ترمنځ توپیر او هلکان لنجونه نه پورته ګڼل څه ډول کورنۍ ستونزې رامنځته کوي؟ مهرباني وکړئ 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ تر څو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د ریمی نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومني.
Well, thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues that
یو له خو دلایلو څخه چې ډیر خوشاله یم او تاسو په خبرونه کې مې ګډون کړی، دا دی چې تاسو د تاریخوالي له ډیرو سخت مواردو سره سروکار لري.
Congratulate you for doing that.
د دې ونې په خبرونه کې د بریتانیا له سفیر خاغلی ډامینیک سره ځانګړي مرکه لرو. په پیل کې به له افغان میرمنو سره د بریتانیا د همکارۍ یو مرستو په اړه د خاغلی سفیر پیغام واورو.
Well, thank you very much for having me on the to be here.
ډیره مننه چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړ. خوشاله يم. هغه پروګرامونه چې د بریتانیا دولت د شذو د ظرفیت لوړولو، شوانې او روزنې او د شذو د پیوړی کولو په برخه کې ترېم لاټړ کوي، زه د هیواد د سفیر په توګه پرې ویاړم. په افغانستان کې زما د اوسېدو تاریخ 40 کاله مخکې ته رسیدي. هغه څه چې مې په یاد دي، په هغه وخت کې هیڅ مېرمنې په دې هیواد کې کار نه کاوه او هیڅ یو انجلۍ په شونځي کې نه و. خو سې مثبت تغیر وینم او زه ویاړم چې بریتانیا د افغانستان له حکومت او خلکو سره مرسته کړې چې د افغانستان خلک داسې لاسترولنې ولري. بریتانیا په افغانستان کې په 500 اومده برخو کې د میرمنو لپاره کار کوي. لمړی له اقتصادي پلوه د شذو پیوړی کول. موږ له افغان حکومت سره په ګډه کار کوو چې افغان میرمنو ته د کار زمينه برابر کړو او په مستقیم ډول کلیوالو میرمنو ته کار پیدا کړو. موږ یوازې په تیرو 2 کلونو کې له 6000 میرمنو څخه د لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ په برخه کې ملاتړ کړی دی. دوهم، د شونې او روزنې په برخه کې. په تیرو 3 کلونو کې بریتانیا له 6000 میرمنو څخه د زده کړو په برخه کې او تقریبا 10000 شونکو څخه ملاتړ کړی دی. په دې نشي وختونو کې مو د افغان زده کوونکو لپاره د چیفنینګ تحصیلي بورسونو یو سیالي جوړ کړي چې بریتانیاي چاري پر مخ وړي. هغه څه چې زه پر ډیر خوشاله يم، دا دي چې په دې سیالي کې د شذو ګډون 45% نو او د تعلیمي برخه کې د شذو ډیروالي څرګندوي. دا چې کولای شي د بریتانیا د بورسونو لپاره سیالي وکړي. درېمه برخه له تاریخوالي څخه مخنیوي او د شذو ملاتړ دی. موږ کوشش کوو چې شذو ته ورسته کړو چې خپل حقوق وپیژني، له تاوتریخوالي سره مبارزه وکړي او له دغه اوسنی وضعیت څخه ځان راوباسي. څلورم، له شت څخه ملاتړ کوو چې دغه ژغ ووریدل سي. د دې اونۍ په پای کې ځینې میرمنې زموږ سفارت ته راځي چې زموږ سره د خپل ژوند کیسې شریکي او دا چې په کورنۍ ټولنې او کاري چاپیریال کې له کوم ستونزو سره مخ دي او په افغاني ټولنه کې د یوې قوي میرمنې موجودیت څومره اړین دی. او بالاخره په امنیتي برخه کې له ښځو څخه ملاتړ کوو. تقریبا شپږ کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه ډېره پیکه وه، خو اوس تقریبا 3000 میرمنې د پولیسو په لیکو کې دندې لري چې موږ له افغان حکومت سره په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. ویاړو چې د افغان افسرانو په روزلو کې مهم مرسته کړې ده. څه موده وړاندې مې د افسرانو د فراغت په یو محفل کې ګډون کړی و چې د نارینهو تر څنګ یوه ډله میرمنې هم وې چې د افغانستان په اردو کې زده کړې کړې وې. بریتانیا له دې اکاډمۍ سره مالي مرستې کوي او همدارنګه میرمنو ته په دې اکاډمۍ کې د زده کړو زمینه برابروي چې د افغانستان له اردو سره یو ځای کار وکړي. نو موږ په افغانستان کې د ښځو په برخه کې هغه توافق ته په کتو سره چې د بروکسل په کنفرانس کې مو کړی و او نږدې یو میلیارد ډالر مرسته وه تنظیموي. موږ په ټولو پروژو کې د جندر موضوع په نظر کې نیولې تر څو زموږ پروګرامونه د نارینهو او ښځینهو لپاره ګټور تمام سي. نو زه د افغان میرمنو لپاره د یو نارینه اتل په توګه حاضر یم. هره پوښتنه چې په یادو سو برخو کې لرئ له ما څخه یې وکړئ او مننه چې ماته مو بلنه راکړې ده.
جناب سفیر، اولا خوشحال هستیم از اینکه برنامه زن و زندگی مورد دلچسپی شما شده. ثانیا با تماس هایی که ما با زنان و دختران در طول هر هفته داریم، دائم شکایت از یک مسئله و او هم انواع و اقسام مختلف خشونت علیه زنان دارند و از نبود یک راهکار منظم از سوی نهادهای مسئول داخلی و موسسات ذی‌علاقه خارجی در جهت آگاهی دهی بر زنان دارند. می‌خواستیم نظر شما را در زمینه داشته باشیم که چرا با گذشت حدود 1.5 دهه تا هنوز کمترین اقدامات مؤثر در زمینه صورت نگرفته.
زنان در هر جایی که هستند، در افغانستان یا بریتانیا و یا هم جای دیگر، حق دارند تا در یک محیط صلح‌آمیز زندگی کنند، اما مستحق خشونت نیستند. موافق هستم که این به مثابه یک چالش در همه جوامع وجود دارد. اینجا در افغانستان ما تلاش می‌کنیم تا با نهادهایی کار کنیم که زنان را که خشونت را تجربه نمودند کمک می‌کنند. این را کمک می‌کنند تا بدانند که چگونه باید از این مشکل بیرون آمد و چه کمک‌ها به آنان آماده است، چه از طرف اینجوها و یا هم حکومت. اما نظر به ساختار نیاز است و حکومت ظرفیت سازی کند تا درگیر مسائل خشونت نشود. و این هم دلیلی است که ما با پلیس و اردو از نزدیک کار میکنیم تا نه تنها حضور زنان در صفوف پلیس و اردو پررنگ باشد، بلکه در آموزش هایی که ما به هر یک از نیروهای امنیتی افغان میدهیم معیار جندر را در آن در نظر گرفته، حقوق زنان و جلوگیری از خشونت علیه آنان بخش عمده ای از آموزش ها است قبل از اینکه به کار آغاز کنند.
آقای سفیر، زه هم په خپل وار تاسو ته خرغلست وایم او ډیره خوشاله یم چې تاسو د نیمه نړۍ خبرونه خوښه شوه ده او دلته مو تشریف راوړی دی. آقای سفیر، بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان په قضایي نظام کې تل خزو سره دوګونه چلند کیږي او هغه څه چې لازم ده د دوی قضیو ته رسیدګی نه کیږي. تاسو څومره په حکومت او اړوندو ادارو فشار راوړی چې په دې برخه کې د خزو قضیو ته په سم ډول رسیدګی وشي او دوی سره دوګونه چلند ونه شي؟
I think you've put your finger on a really important issue.
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه. موږ فکر کوو چې نړیواله ټولنه څارنوالي او د افغانستان حکومت ترې خبر دي. موږ د مدني ټولنو له شمیر ځنګړو بنسټونو سره کار کوو ترڅو هغه شذې چې په کلو کې ژوند کوي او خپل حقونو خبرې نه دي یا هم محاکمو ته لاسرسي نه لري، اما په هوای ورته ورکړو. دا کار په ډیره اسانۍ سره کولای شو. د بیلګې په ډول په جماعتونو کې د ویناو لاري، هم دا ټول د قومي مشرانو او بنفوذو شخصیتونو لاري د قضایي سیستم په اړه شذو ته معلومات ورکولای سو. د غرض له هغو قاضیانو سره کار کوو چې قضایي سیستم ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې په ځنګړې توګه له کلیوالو ښځو سره کار کوي. زه د مدني ټولنو څخه چې په دې برخه کې کار کوي خوشاله یم. او کله چې ما د بروکسل په غونډه کې ګډون درلود، د مدني ټولنې ډېره ونډه مې ولیده. په ځنګړې توګه هغه بنسټونه چې ښځې له خپلو حقونو او د قضایي سیستم له څرنګوالي څخه
تشکر. پرسش دیگه ای که ارگان های مربوط به زنان دائما از پالیسی سازی حرف می زنن، ولی در عمل اقدامات مؤثر انجام ندادن در رابطه به موضوعات زیر ربط به زنان. شما از طریق پروژه های مربوطتان چی برنامه هایی را روی دست دارین؟
حمایت صدای زنان چیزی است که ما انجام می دهیم و برنامه های دیگر مانند توانمندی که ایالات متحده آن را حمایت می کنند مثال های خوب حمایت صدای زنان در سطوح مختلف است. من شخصا با برخی زنان در تماس هستم که در سطح حکومت در بخش های تجارتی و بخش های دیگر در جامعه کار می کنند. فکر می کنم نقش الگو برای زنان بسیار مهم است تا دیگران از آن الهام بگیرند و الگوی مهم در بخش تعلیم و آموزش است. برنامه ها مانند توانمندی کمک می کند تا صدای زنان در قریه ها شنیده شود و بخشی از نهادهای جامعه مدنی شوند. ما امیدوار آن هستیم تا از طریق این برنامه ما بتوانیم بخشی اعظمی از زنان را شامل نهادهای جامعه مدنی نماییم.
خغلی سفیر، بلا مهم خبر داده چې ډیری افغان میرمنې په لرې پرتو سیمو او کلو کې له ستونزو سره مخ دي، خو د نړیوالې ټولنې مرستې ډیری تر لویو ښارونو محدودې دي. ولې له هغو ښځو سره مرستې نه کیږي چې دوی هره ورځ بیخي ډېرې ستونزې ګالي او مرستو ته اړتیا لري؟
د تمویل کوونکو په توګه موږ د دې مخالف یو چې یوازې پر ښارونو تمرکز وکړو، او باید هم زموږ کار یوازې تر ښارونو محدود نه وي، بلکې له ښاره بهر په کلو کې هم کار وکړو. په هغو پروګرامونو کې چې موږ پکې ونډلرو او یا د افغان حکومت هغه پروګرامونه چې موږ یې تمویلوو، دا چې ډېر کارونه مو له افغان حکومت سره مشترک دي، موږ هڅه کوو چې لرې پرتو سیمو ته هم ورسېږو. پوهېږم چې اسانه نه ده او څه ډول یې چې موږ غواړو تل نه بریالي کېږو، اما تر یوه ځایه ټول په دې پوهېږو چې د نجونو له زده کړو څه ډول ملاتړ وکړو. یوازې برېټانیا په تېرو درو کلونو کې له 300,000 نجونو ملاتړ کړی چې زده کړو ته لاسرسی ولري. شل کاله مخکې مو په یاد دي چې په افغانستان کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نه و، خو اوس په ټول هېواد کې 9% زده کوونکي نجونې دي، او دا یو مثبت تغییر دی. موږ په کلو کې د ښځو د ملاتړ په خاطر یو لړ ځانګړي پروګرامونه لرو. زموږ هدف په کلو کې له لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ څخه دي چې ښځې په خپل کور کې کار کوي، خپل تولیدات آماده کوي او بازار ته وړاندې کوي، چې دا ډیره مهمه ده. موږ د کارت اف په پروګرام کې د کرنې او مالدارۍ وزارت، د کلیو بیارغونې وزارت او له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت سره په ګډه مصروف یو چې له ښځو نارینه و سره له ښاره بهر د کرنې او فارمونو په برخه کې مرسته وکړو. تاسې یوې ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه چې موږ د افغانستان له مات سره په ګډه په دې کار کوو او هڅه مو ده چې پراختیا ورکړو.
خغلی سفیر، په قضایي برخه کې افغان حکومت هیڅ یو داسې قضیه نه لري چې له کومې میرمنې سره تاوتریخوالی شوی او د هغې قضیه دې پر مخ وړل شوی وي. تر ټولو لوی مثال د فرخوندي قضیه یادولی شو چې هغه په بیرحمۍ سره ووژل شوه. له هغې پیښې نه نږدې یو نیم کال تیر شو، خو هغې قضیې ته هیڅ رسیدګي ونه شوه او مجرمینو ته سزا ورنکړه. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
هغه څه چې زه غواړم وی وایم دا دی چې د افغانستان قضایي سیستم باید د ټولو لپاره په ماسر ډول کار وکړي، او دا یو دلیل دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان له څارنوالۍ او قضایي سیستم څخه ملاتړ کوي. د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت لپاره د درک وړ خبره دا ده چې موږ کولی سو ډیر کار وکړو. تاسې د فرخوندې د غمجنې پیښې یادونه وکړه چې ټوله نړۍ ترې خبره ده. د افغانستان له قضایي سیستم څخه تمه لرو چې دې موضوع موارد روشانه کړي. زما په نظر ستاسو لپاره د یو رادیو خبرونې د چلوونکي په توګه او زموږ لپاره د افغانستان د نړیوالو مرسته کوونکو په توګه دا یو مناسبه توقع ده چې دا قضیه تعقیب کړو. باید عدالت وغوښتل سي او تخنیکي او حقوقي همکاري موجوده وي. موږ په همدې خاطر د افغانستان له قضا او څارنوالۍ څخه ملاتړ کوو چې د ښځو غږ واورېدل سي او عدالت ورسره وسي. موږ غواړو تر څو په همدې ټولو مختلفو برخو کې کار وکړو.
ښاغلی سفیر، ډیره مننه دا چې راغلی او په خبرونه کې مو ګډون وکړ.
Thank you very much.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مستانہ ملا بدار دلری وقت برازی
دی راشی زمونگ لپو که دی زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو که دی زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو که دی زالیو کی غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلیمو چنار نلری غرمو نختر نلری چنار نلری منصور وگر زمستانا ملا بدار نلری